تو په خبر کې د ورځې 3 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دیوبل غړای کې بیا هم زما هارون بچ اسلام نومه نه په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمې موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له مجید بابرانو.
رومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستانی پوز مشروای افغانستان سره په پولا اغزن تار لګوي. پاکستان کې د حکمران ګوند چارواکي وایي د قبایلی سیمو اصلاحات او عملی کولو وعده به پوره کوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده یو مهم قومندان وجل کېدل تایید کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا وایي افغانستان سره پر پولا په ممندو باجوړ کې د اغزن تار لګول پیل کړی دی. د پوز په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې جنرل باجوا پرونو رغزو او ممندو ته تللی وو او هلته یې د پوځیانو سره لیدلی دی. د باجوا له خولې زیاته شوې چې د ترهګرو مخنیوي لپاره به خپله څارنه زیاتوي. تر اوسه افغان چارواکو د جنرل باجوا پر دې خبرو سره نه دي ویلي، خو په پخوا وختونو کې پر ډیورنډ کرښه د دروازو او اغزن تار لګولو په مخالفت کې ویلي چې د دواړو دواړو هیوادونو ترمنځ د شو حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز چارواکي وایي د قبایلی سیمو اصلاحات او عملی کولو ژمنه پوره کوي او په 2013 کال کې بعد د فاټا خلک خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره استازي وټاکي. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام نن مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی پرون په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازو سره کتلی دي.
کوشش نظر بند کی فاٹا خلق ہوم پی کے اسمبلی نمائندگی ملاوی گی.
د پاکستان حکومت ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې به د اف سی آر قانون پر ځای رواج اکټه عملي کیږي او د 15 کلونو په موده کې به د سیمې د خیبر پختونخوا سره زم کوي. د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې 13 ورځې د تحصیل سره روغه په کوټکی لنډی کمر کې یو ماشوم په ځمکه کې د خخ بم له چاودنې له وجې جوبل شوی. د جوبل شوی ماشوم پلار نن مشال لیډیو ته په دې اړه وویل.
عمر یہ پیزل اسکول ادا یا دا اسکول تا تمہیں وہ پر دو بجے سے روگا یا دو بجے نا ورس سے دائی اگر تا خطل ہے وہ پر کرسی سے لنڈائی کا مار یہ بوری ہے دکھنا اپا سا گھر دائی یا میں اس طرح دا پٹاو سا ہوئی ہوں یا میں سرکاری سے والا اسپتال تارو اور یکنا دہار میں والا رب سے روگ لسی ایمیت سے وزدائی نے پروتا ہے زبرتا ناک
په یاد سیمه کې د 13 مودې راهیسې یو شمیر کسان د دا ډول پیښو ښکار شوي دي. ولس غوښتنه کوي چې د جنوبی وزیرستان سیمې دي د دا ډول بارودي موادونه زر تر دره صفا کړل شي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په یو ډرون برید کې د القاعده یو پاکستانی قومندان قاری یاسین وجلی دی. د امریکې د دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د مارچ په 19 نیټه وجل شوی یاسین د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې درلودې. د طالبانو ځینو سرچینو یو افغان چارواکي د هغه وجنه مشالې ډیو ته مخکې تایید کړې وه. قاری یاسین د استاد اسلم په نامه هم پیژندل کېده او پنجاب سره یې تعلق و. پر هغه د نورو لوی بریدونو ترڅنګ د پاکستان په پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته حمله کولو تور هم و. افغان چارواکي وایي له پاکستانه راستنیدونکو کډوالو ماشومان په ځانګړي ډول ښوونځیو کې شاملوي. د ننګرهار ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست یا سانګې ویان آصف شینواري نن مشال لیډیو ته وویل پلان یې جوړ کړی چې تعلیمي اسناد نه لرونکي زده کوونکي به هم له زده کړو نه پاتې کیږي.
زر تنا هغه کډوال زده کوونکي چې د زده کړې قانوني اسناد درلودل د بهرنیو چارو وزارت له لارې معرفي شوي هغوی هم جذب شوي دي او څه باندې 2000 راستانه شوي زده کوونکي چې د زده کړو قانوني اسناد نه درلودل د پوهنې وزارت لارښوونې له مخې په موقتي ډول په ښوونځیو کې شامل شوي دي او ټاکل شوي ډېره زر د هغوی د برخلیک ټاکنې په موخه یوه ځانګړې ازموینه د هغوی نه واخیستل.
یاد دی وی چې دی ورستو کې ځینو افغان کډوالو شکایت کړی و چې له پاکستانه په زور راوستل شوی او ماشومان یې تعلیمي اسناد نه لري چې کېدای شي له ښوونځیو پاتې شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان استخباراتي ادارې یا این ډی ایس په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو یې د طالبانو د ترهګرې ډلې یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ډله د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ په کافسلان کلي کې د ورانکارو کړنو، ماینو خولو او قومي مشرانو په وژنو کې ککړه وه. یورپی یونین ویشت غړو هیوادونو مشرانو پرون د شنبې په ورځ په اټلي کې اروپایي اتحادیې لپاره خپل ژمنتیا نوې کړه. په دې غونډه کې د بریتانیا څوک نه و. بریتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وتلو بهیر پیلولو لپاره تیاری نیسي. پرون په همدې حال کې لندن کې په زرګونو خلکو مظاهره وکړه او د بریتانیې له حکومته یې وغوښتل چې له اروپایي اتحادیې یا یورپی یونین څخه دې نه ووځي. انګلینډ کې تیر کال خلکو په ټول پښتنه یا ریفرنډم کې پریکړه کړې وه چې یورپی یونین پرېږدي. بریتانوی چارواکی وایي ښایي دوی هیڅ کله پوه نشي چې څومره د مخکې 250 کلن خالد مسعود ولې د بریتانیا پارلیمنت سره نږدې برید وکړ. د حمله کې څلور کسان وژل شوي وو. مسعود هم د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. تر برید وروسته پولیسو یوولس کسان نیولي وو، خو تر پرونه پورې یوازې یو یې په قید کې تر تحقیقاتو لاندې دی. هغه تن چې لا هم د پولیسو سره د پښتنو لپاره موجود دی 58 کلن دی او د برمنګم ښار اوسېدونکی دی. مسعود د ښار کې اوسېدلی وو. پولیسو لس نور نیول شوي کسان هم پریښي دي. د بریتانیا د ترهګرۍ ضد پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي نیل باسو پرون له خلکو وغوښتل چې په دې تړاو کې هر قسمه معلومات لري پولیسو ته دې شریک کړي. او وروسته خبر دا چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي کېدای شي هیواد یې په دې اړه ټول پښتنه یا ریفرنډم وکړي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب لپاره هڅې روانې وساتي یا وکنه. اردوغان پرون وویل چې که دا ټول پښتنه کېږي نو دا به د اپریل له 14 ریفرنډم څخه ورستو کیږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ مشر ویلي د دوی لخوا افغانستان سر پر پوله د اغزن تار لګولو چارې پیل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم ځانګړی سلاحکار امیر مقام هیله مند شه د قبایلي سیمو خلک به وکولی شي د 2013 کال په عام انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا اسم الله لپاره خپل استازي وټاکي. په ممندو کې له تیرو لسو ورځو راهیسې د موبایل ټلیفون سرویس بند دی. د سیمې اوسیدونکي وایي که حکومت دغه کار د امنیتي خطرونو له وجې کړی وي نو بیا خو دې ورته اقدام د هیواد په نورو برخو کې هم وکړي.
دې سره نظام ښه کېږي نو بیا خو پکار ده چې په ټول پاکستان کې دا بند کړی شي، نه کې چې صرف په ممند ایجنسۍ کې.
او د مشال مرکه د دې اونۍ په خپرونه کې د افغان ټریډ کمشنر میرویس یوسفزي خبري اوري چې وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان سوداګریزه ورکړه راکړه کمه شوې ده.
2.5 بلیون ډالر دوړخیزه تجارت و. دغه تجارت اوس 1.15 ته راټیټ شو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موجود راځي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ممندو او رغزو ته تللی وو. هغه هلته له پاکستاني امنیتي ځواکونو سره په کتنه کې د ترهګرې ضد جګړې د لا تیزولو د خبرې تر څنګ ویلي چې له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار په لګولو سره به پر وسلوالو څارنه ډېروي. تر اوسه افغان حکومت د پاکستان لخوا د اغزن تار لګولو پر مسله څه نه دي ویلي. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر وایي چې د خالی په ورځ د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مومن او اورکزی ایجنسو سرحدي سیمو دورو پر مهال وویل چې دوړخیزه بارډر منیجمنت میکانیزم لړکې د افغان چارواکو سره خبري رواني دي او زیاته منظمه او محفوظه پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د نوموړي وینا وا چې د پاکستان افغانستان پولې د فضایي څارنې سره سره په پوله اضافي ټیکنیکل سرویلنس ذریعه هم لګولې شوی او د ملک تحفظ لپاره به ټول وسایل په استعمال کې راوستي شي. د ذکر ده چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د روانې میاشتې په 10 نیټه سنټ غونډې ته ویلي وو چې حکومت په مومند او کورما شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې افغانستان سره په پوله په څلور نورو دروازو جوړولو غور کوي. له دې وړاندې د تیر کال جون په 12 نیټه پاکستان په تورخم د یوې نوې دروازې په جوړولو کار شروع کړو چې په سر یې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو څو ورځې وخت په وخت نښتې شوې وې چې وجې نه صرف دواړو خواو ته مرګ جوړله او وخته و، بلکې د تورخم پوله هم تر 15 ورځو د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند و. د پاکستان د قبایلی سیمو په حق لا د جنرال قمر جاوید باجوا وینا و چې فاټا په قامی بهیر کې شاملول په قامی ګټه دي او په قبایلی سیمو کې امن او قلارای په غرس په پرمختیایي کارونو په توندۍ سره عمل درآمد روان دي. د یادونې دا چې پاکستان د افغانستان سره 4400 کیلومتره نه اوږده پوله لري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مقام وایي د قبایلی سیمو اوسیدونکي به وکولی شي د 2013 کال په عام انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره خپل استازي وټاکي. نموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه، ګوند دوی هڅه کوي چې د پاکستان پایین کې د یو ترمیم راوړلو په ترڅ کې دغه کار ته لار هواره شي، خو د فاټا سیاسي اتحاد یو غړی بیا د حکومت پر دغو خبرو باور کولو ته تیار نه دی. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف خصوصی سلاکار انجینئر امیر مقام مشال لیڑو تا نن سحر ویلی چې 2013 انتخاباتو کې با قبایلی سیمو ته په خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کې پوره نمائندگی ورکول شي، او دین علاوه بورتا په کابینه کې زی هم ورکوي او سینئر وزارت په ورله هم ورکوي.
اصلاحاتو حصہ په 2018 کې جنرل الیکشن کیږي، نو په فاټا کې به صوبائی اسمبلی الیکشن هم کیږي او هغه بعد کې پی کے اسمبلی حصہ وي. خو یې نه ترمینو ضرورت دے، وہ کوشش کو کہ نظر بند آشنی میں کوشش اور بدوا زار اٹارا کی دفاتا خلق ہم زمانگا ہونا فہم دے ہم دے کی پی کے اسمبلی کی سجوڑا شی اور واقعی کی سنگی سجوڑا شی آہا حاسی ہم دا ہو خاک دے کہ باہم ہوتا ہم کی دینات کی اور دیکھنے میں اندگی میں لائے گی خدا غور حفظر افضائی دے پارا تو ضرور با ہوتا را سینئر منسٹر سلاٹ ہم ورکوئے.
بلخوا دفاتا سیاسی اتحاد عمومی سکتر اقبال اپریدی پدی بابلا مشال لیڑو تول چی مرکزی حکومت پدی اڑا باندے بالکل سنجیدہ نہ دے، او دوی کل د رواج ایکٹ خبره کوي او کله د گورنر ته د اختیاراتو او صوبائی اسمبلی کې کم دوی د نمائندګۍ خبره کوي، نو دغه اصلاحاتو پرانا کې هغې له هم هیڅ وخت اختیار نه دی ورکړی. دغه پختنم چکلا دا وزیر اعظم سلاکار امیر مقام ته وړاندې کړه، نو د هغوی وینا وا چې وړم بیګام اخیستل ګران وی او مونږ هغه پورته کړه دی او وخت سره سره به دغه ټول ستونزې هوارې کړي.
مشکلات نظر دینا انکار نه کوم، مشکلات د مغټ فیصله کې خامخوي او چرته هم ستارت علی بسم الله وغه.
د وزیر اعظم پاکستان خصوصي مشیر امیر مقام پرون په پیښور کې د خیبر جنسنه د قومي اسمبلی غړي شاجګل اپریدی په مشوره کې د خیبر جنسي یو پلاوی سره لیدو کاته کړو او ورته ویلو چې ډیر ژر به مرکزی حکومت د فاټا د اصلاحاتو په اړه نورې مهمې پریکړې هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
پروند جنوبی وزیرستان په سرروغ کې پر یو ماشوم په ځمکه کې خخ ماین چاودیدل چې دغه یو وخت په سخت ټپي کړی ده. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي حکومت په ورته پیښو کې د زخمی شو خلکو د علاج معالجې په چارو کې لاغوی سره مرسته کوي، او دا چې د ټپي شوي ماشوم درملنه به هم په حکومتي خرچه وشي. سیلاب مسعود حال راکوي.
پرون دے ہفتے پورس دے چلی وزیرستان تحصیل سرا روغا سیم کٹکی لنڈی کا مرک شہے دے چلورم جماعت طالب علم پنجلس کلن کا بیر اللہ تا مائن ور واچ آف دے دہاں چپ نتیجے شہید کبیر اللہ واپس پر ارجل شوا دے کبیر اللہ پلار علی محمد دے دغے پیش او دے کبیر اللہ دے پر ارجل کے دو حال پہ دارنگ بیان کھاں وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام خٹک سرا رابطہ وکڑا او پشتنا میں زن وکڑلا چپ دغی رنگ پیشو دے مخنوی او دے پر ہر جلیو دے مالیم لاتا ملاتړ د پاره سرکار سره عملی اقدامات کړی دي او کانا پولیټیکل ایجنټ وویل
دغه داسې دوه چې یو دې مینا مالی امداد سرکار دا وایي چې د علاج باندې څومره خرچا روسیا او موږ خپل برداشت کوي پولیټیکل ایڈمنسټریشن برداشت کوي او چې کومه په دغه خبره ده ماینس خبره ده ماینس خو چې کومه لکه دا خلک واپس کیږي هغه کې لاین انفورسمنت ایجنسی ولای کلیئر کوي نیمه داسې علاقے وی چې هغه کې لکه جنگل منګل باندې هغه خلک موږ کوئی کې چې دغه فنخال یا ماسا چې ماینس نه
د سولې وزیرستان په مختلفو سیمو کې چرته چې قبایلون واپس تللي دي د ماینونو د چاودېدو وجه تر اوسه پورې 25 کسان چې پکښې زیات شمېر د وړو وړکې جنکوی دای پر ارژلي مزور کړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې میشت د راجستر افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ به د اپریل پر درېمه نېټه پیلېږي، خو هغه چې غیر راجستر دي وایي حکومت دوی هم راجستر کړي او افغانستان ته د تللو پر وخت مرستې ورسره وکړي. افغان چارواکي وایي په دې اړه د خپلو پاکستاني سیالانو سره خبرې کړې دي او ژر به دغه مسلې ته یو حل پیدا کړي. احمد الله علی اسلام آباد رپورټ راکوي.
د فروری په دویمه اونۍ کې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزې غونډې وروسته په پېښور کې د افغان کنسلګرۍ کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته ویلي وو چې په غونډه کې د غیر راجستر کډوالو د رجستریشن په حق له هم خبرې وشوې او پاکستان او افغانستان په دې سلا شو چې په میاشت نیمه کې به د غیر راجستر کډوالو رجستریشن شروع کړي. مشال ریډیو چې کله د عبدالحمید جلیلی نه تپوس وکړو چې د غیر راجستر کډوالو رجستریشن به د کله نه شروع
میکانیزم خطر جوړ شو هغه دا چې افغانستان د حکومت نه یو ډیلیګیشن راځي همدارنګ د پاکستان د سفران وزارت او هغه سره خوا کې باندې را یو ځای په ټول پاکستان کې په یو سنټرونو کې دا پروسس شروع کیږي. په دې ارتباط باندې د محترم وزیر صاحب او د محترم سفیر صاحب دواړو مشورې سره روانې دي چې هغه په دې اتفاق کې چې افغانستان نه خلک دلته راشي او کیا زمونږ سفارت ورسره کنسولګری دې په ګډه باندې د ګروپ تشکیل کړي او نادرا سره یو ځای دلته افراد استخدام کې ویریفیکیشن وکړي او دا کار موږ مخکې بوځو. نږدې ورځو کې توقع ده چې د پاکستان حکومت او زمونږ یو ناسته په دې اړه انلاین باندې وشي.
خو په پاکستان کې میشت غیر راجستر افغان کډوال وایي چې د راجستر کډوالو خپل ملک ته د تللو پروسه شروع کېدو کې دا نو حکومت دې د دوی هم زر تر زره رجستریشن شروع کړي چې بیرته ستنېدو پر وخت ورسره کومک وشي. په پېښور کې میشت د کونړ ولایت محمد واحد وایي
بدقسمتۍ نه موږ خپل کډوالان جوړ کړي ټول لسان خو راځم په ځابې د کور بخي بهر وته نه شو بس کله کله کور ته مراشي ته بوسم له بارن سبا مردون شمه له بارن کړی را درځي نو ډېر د مشکلات سره کوم مخ یو ځکه کوم کومک کیږي خو موږ راځم نه کیږي ځکه موږ کارونه نه جوړ کړی نو موږ حکومت نه خواست کوم له خیر د کارونو بند وزر ته درو چې موږ خپل چې کوم په خیر سره لاړ شو افغانستان
د یادونه دا چې د تیر کال نومبر میاشتې په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مطبوعاتو ته ویلی وو چې په صوبه کې په لکونو غیر راجستر افغان کډوال ژوند کوي نو وفاقي حکومت دا کډوال هم راجستر کړي چې خپل ملک ته ستنې دو په وخت ور سره د نړیوال ټولنې لخوا مرستې وکړې شي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال هم 13 لک پورې راجستر او 6 لک پورې غیر راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او تیر کال لیاد هیواد 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل وطن ته ستانه شوي دي. له دې پرته 2,5 لک پورې غیر راجستر کډوال هم خپل ملک ته ستانه شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستانه ننګرهار ته ستنې شوي یو شمېر کډوالي کورنۍ وایي د پاکستان په ښوونځیو کې ورته هغه تعلیمي اسناد نه دي ورکړل شوي چې دوی اوس وکولی شي په خپل وطن کې پرې د رسمي زده کړو لړۍ مخته یوسي. د دوی په خبره همدا وجه ده چې ماشومان یې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي، خو افغان چارواکي وایي د دې مسلې د حل لپاره یو پلان جوړ کړی او په خبره چې په عملي کولو سره به ستنېدونکي ماشومان بې تعلیمه نه پاتې کیږي. باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي.
په 2014 میلادي کال کې له پاکستان نه ننګرهار ته راستنې شوی غنی کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې په پاکستان کې زده کړې کولی خو د قانوني تعلیمي اسنادو د نه لرلو له امله له زده کړو بې برخې دي. یو کورنۍ چې کابو و میاشتې وړاندې له پاکستان څخه ننګرهار ته راستنه شوی د نورو ستونزو تر څنګ له تعلیمي ستونزو هم سر ټکوي. د دغه کورنۍ 12 کلن ماشوم احمد الله وایي چې پاکستان کې زده کړې کولی خو دل تتری محروم دی د غلام فاروق په نوم یو تن وایي چې په پاکستان کې اولادونو زده کړې کولی خو په خپل وطن کې د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن دی
مکتب والا مکتب نہ ہوا تھا معشومان پھلتا تھا ٹول جنہیں معشومان اسکول لتلے مکتب لتلے کانم تلے ہودلتا نشتے کم زیلے بلاش
بلخوا د ننگرار د پوہنی ریاست ویان محمد اسب شینواری وائی چی بزرگونو تن هغه زده کوونکی چې له پاکستان نه ننګرهار ته راستانه شوی په موقتی ډول په ټولګیو کې کینولی چې د ازموینې په اخیستو سره به په رسمي توګه په ښوونځي کې جذب شي
څه باندې 2000 راستانه شوي زده کوونکي چې د زده کړو قانوني اسناد نه درلودل د پوهنې وزارت لارښوونې له مخې په موقتی ډول په ښوونځیو کې شامل شوي دي او ټاکل شوي ډېره زر د هغوی د برخلیک ټاکنې په موخه یوه ځانګړې ازموینه د هغوی نه واخیستل شي
دی وایي چې زر تنه هغه راستانه شوي کډوال زده کوونکي په ښوونځیو کې جذب کړي چې قانوني تعلیمي اسناد ورسره وو
زر تنه هغه کډوال زده کوونکي چې د زده کړې قانوني اسناد درلودل د بهرنیو چارو وزارت له لارې معرفي شوي هغوی هم جذب شوي دي او پر دې سربېره د 2000 زیات کورني بې ځای شوي کډوال هم په موقتی ډول په ښوونځیو کې جذب
محمد اسب شینواری زیاتوی چې د 1496 لمریز کال د جوزا په میاشت کې به له هغو راستنو شوو زده کوونکو څخه چې تر نهمو ټولګیو پورې زده کړې په پاکستان کې کړي د ننګرهار د پوهنې ریاست به ترې ازموینه اخلي او له لسم نه تر 12 ټولګي پورې چې کوم زده کوونکي دوی په ټولګیو کې کینولي د پوهنې وزارت لخوا به ترې ازموینه اخیستل کیږي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئی خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمه پیښه په شپیتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
په ممندو کې د موبایل ټلیفون سرویس لتیرو لسو ورځو راځي بند دي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا لوجه د غوي ژوند ګران شوی دی په باجوړ کې بیا لتیر یو کال راځي تړل شوی د موبایل ټلیفونو لپاره د 2G سرویس لپاره څخه بیرته فعال کړل شوی دی شانواز ترکزه تفصیل راکوي
دا تیر ولس ورځو راهسه په محمود جنسی کې د موبایل کمپنیو د سرویس د بندیدو له امله ځای ولس ډیر په مشکل کې دي ولس وای چې هغه نه خود خپل کورونو سره رابطه کولی شي او نه د دنیا د حال خبريږي واجد محمود د اټوخېلو بر محمود جنسی وسیدون کړي او وای
یو خو سره سره د کور نه بهرې نه وي خاندان سره رابطه نه کیږي د دې سره ایس قسمه داسي د سکیورټي حواله سره صدا سي کار نشي کیږي چې لکه مطلب هغه کې په حواله راشي چې دې سره نظام خو کیږي به خو په کار دره چې په ټول پاکستان کې نظام بند کړی شي نه کې چې صرف په مومن دي جنسې کې
ګل حسین محمود یو کاوند وسیدون کې دا هغه ول چې دا هغه په سیمه کې هم د موبایل کمپنو ټاورونه د سرویس ورکول بند شوي نور ته ډیره مشکل وي چې خپل کور سره رابطه وکړي
تیر د لز دولس ورځو نه چې کوم نتورک خراب دی نو ما ته دا مسله چې زما د دوه درې شپې بار به زما کور سره رابطه نه کېدله چې زما ته به دا پریشانی و چې څه چلې کور کې څومره مسله ده څنګه چلې یو بیا به چې یو خبره وو خو الو بو خو به بنه کېده د پیسو ته به بم و
بل خو په باجوړ ایجنسی کې پوره یو کلپس 2G انټرنیټ سرویس پرون بحال شوه او په دغه بحالی د سیمه ولس خوشاله دي ماس خان یو ځای خبريال دي او وی ویل
خلک په دې انټرنیټ په تر باندې کتابونه ګوري دا غو تعلیمي سہولیات هم ډیر زیات بهتري بل د اویرنس یو احمد ریاده د دې په وجه باندې په خلکو کې ډیر زیات اویرنس راځي د ملکی د بهرني خبرونو نه خلک ځان خبرې پاتانه توګه باندې خبريږي
خدای محمود جنسي د ټلیفون سرویس د بهالولو په اړه د پولیټیکل انتظامی چارواکو پوینه چې د امن او امان د خطرې لوجي د موبایل کمپنۍ سرویس بند کړي خو لا هم نه د معلومه چې دغه سرویس به بیا کله شروع کیږي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډان چې لال قاعده سره هم نږدې اړیکې درلودې په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوی دی. کاری یاسین چې د سریلنکا د کرکټ پر لوبډله د حملې په ګډون په پاکستان کې د څو لویو حملو په تنظیم تورن پیژندل شوی د پاکستان حکومت په تور لیست کې و. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د پاکستانی طالبانو د تحریک مهم قومندان قاری یاسین چې په اسلام آباد کې پر یو لوکس هوټل او د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله د حملو په تنظیمولو تورن دی، یو اونۍ مخکې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د پنټاګون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس له قوله قاری یاسین هغه تروریست بلل شوی چې د اسلام نوم یې بداو او امدانی پر بیگونا ملکی وګړو حمله کوله. بیان د خاغلی ماتیس په حواله زیاتوي چې نوموړی وای داسې کسان له عدالت څخه د تیښتې لار نه لري. قاری یاسین چې ویل کیږي په استاد معلم او څو نورو مستعارو نومونو مشهور و، پر 2008 کال د اسلام آباد پر مریت هوټل د برید طرح ګڼل کیږي. په دې حمله کې د دوو امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. نوموړی همداراز په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله د هغې حملې طرح ګڼل کیږي چې شپږ پاکستانی پولیس او دوه ملکی کسان په کې مړه او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شول. قاری یاسین د هغو مشکوکو تروریستانو د فهرست په سر کې و چې د پاکستان د امنیتي ادارو تر تعقیب لاندې دي. د نوموړي نوم په 2003 کال کې د پاکستان پر پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف او په 2004 کال کې پر پخواني صدراعظم شوکت عزیز له ناکامو حملو وروسته پر دې فهرست ورزیات شو. پنټاګون قاری یاسین د بلوچستان ایالت اصلي اوسیدونکی بللی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې هغه اصلا د پنجاب ایالت و. د امنیتي چارو کارپو عامر رانا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې قاری یاسین د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د حکومت پر وسلوالو مخالفینو د هغو حملو په لړۍ کې وژل شوی چې په ترڅ کې یې له دې مخکې د افراطي وسلوالو نور مشران هم په نښه شوي دي، لکه قاري صفي الله اختر چې په تېره جنوري میاشت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. راناوی قاری یاسین د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي له جګپوړو او محدودو غیر پښتون قومندانانو څخه و. خو د رانا په وینا نوموړی په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته له تښتېدو وروسته غیر فعال شوی و. پاکستان او افغانستان له څو کلونو راهیسې پر یو بل تروریستانو ته د پټنځایونو د ورکولو تورونه لګوي. پاکستان وایي د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي، خو افغان چارواکي وایي دا ډلې په هغو سیمو کې فعال دي چې افغان حکومت ولکه نه پرې لري. افغان حکومت هم پاکستان په کوټه او شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو پاکستانی مشران په څرګنده وایي چې افغان طالبان په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق د یقیني کولو لپاره رامنځته کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
امریکایي چارواکو منلی چې د عراق پر موسل ورسته هوایي بریډ چې دغه خار د اوسیدونکو په وینا لږ تر لږه سل کسان پکې وژل شوي امریکایي ځواکونو کړی دی. د چارواکو ویلي عراقي امنیتي ځواکونو ترې غوښتي ول چې په یاده سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي. پر دې موضوع د اسوسییټډ پرېس خبري ایجنسی د لیکنې مهم ټکي تاسو ته ورو. امریکایي چارواکو پرون وویل د عراق پر موسل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پنخه کولو لپاره شوی هوایي بریډ چې دغه خار د اوسیدونکو په وینا لږ تر لږه سل کسان پکې ووژل شول په اصل کې د امریکا پوځ کړی و. د چارواکو په بریډ کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله تایید نه کړه، خو په اړه یې د پلټنو د پیل خبره کړې. د روانې مارچ میاشت پر 18 شوې له دغه هوایي حملې وروسته امریکایي چارواکو ویل دوی په پوره ډاډ نشي ویلي چې ګنې په بریډ کې امریکایي ځواکونه شامل ول. هغه بیان چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف خپور کړی ښیي چې عراقي ځواکونو له دوی غوښتي ول چې په یاده سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي. د ائتلاف زیاته کړې په بریده کې ولسی وګړو ته د مرګ ژوبلې وختو خبرې ډېره جدي نیولې او وبې څېړي. د اردن په پلازمینه عمان کې د الطاف موسانی په نوم د روغتیا نړیوال ادارې او چارواکي اسوسییټډ پرېس خبري ایجنسی ته ویلي دوی هڅه کوي چې د بریده ټپي شوو خلکو ته روغتیايي خدمتونه برابر کړي. نوموړي زیاته کړې په موسل خار کې د صحت محکمې چارواکو ورته د دې خبرې پخلی کړی چې په هوایي برید کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هوډ ښکاره کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پیل شوي عملیات به تیزوي. د امریکا د کورنیو او دفاعي چارو وزیرانو په دې وروستیو کې په واشنگتن کې د عراق له وزیر اعظم او د ائتلافي ځواکونو له مشرانو سره لیدلی او په موصل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد جګړې د لا تیزولو پر لارو چارو یې خبرې ورسره کړې دي. دا جانس لیکنه زیاتوي د عراق مرستیال ولسمشر اسامه النجفي چې د موصل اوسیدونکو دی په یو بیان کې پر یاد خار د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلا په کلکه غندلې او د دغه موضوع د جاج اخیستلو لپاره د پارلمان د بیړنۍ غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. سو مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو په پیښور کې د ورځې 3:30 بجې کې دونکو دي د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سوره.
د پاکستانی پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا وايي افغانستان ترې پر پولا په مومند او باجوړ کې دا غدن تار لګول پھیل کړی دي. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز چارواکی وایي د قبایلی سیمو اصلاحات او عملی کولو شمنه پوره کوي او په 2013 کال کې به د فاټا خلک خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره استازي وټاکي. د وزیر اعظم نواز شریف سراکار امیر مقام نن مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی پرون په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازو سره ملاقات کړی دی. د جنوبی وزیرستان چارواکی وایي چې 13 ورځې د تحصیل سراروغه په کوټکی لنډی کمر کې یو ماشوم په ځمکه کې د خخ بم له چاودنې له وجې ژوبل شوی. په یاد سیمه کې د 13 مودې راهیسې یو شمېر کسان د دا ډول پیښو ښکار شوي دي. ولس غوښتنه کوي چې د جنوبی وزیرستان سیمې دې د دا ډول بارودي موادونه زر تر زره صفا کړل شي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په یو ډرون برید کې د القاعده یو پاکستانی کمانډان قاری یاسین وژلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په هیواد کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ د مخنیوي او د لمین د وړلو هدف ته نږدې شوي دي. فیروز الدین فیروز چې نن یې د پولیو پر ضد د پسرلنی کمپاین د پیل په مراسمو کې وینا کوله وویل په دغه کمپاین کې به 8.8 میلیونه ماشومانو ته د څاڅکي ورکوي. یو شمیر کوچیان وایي چې پاکستانی چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي چې له موسم بدلېدو سره سم د خپلو مالونو سره د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. دوی وایي چې له سوره دراهیسې له زرګونو څارویو سره په تورخم کې بند پاتې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي کېدای شي هیواد یې په دې اړه ټول پښتنه یا ریفرندم وکړي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب لپاره هڅې روانې وساتي او کنه. یورپی یونین وایي غړو هیوادونو مشرانو پرون د شنبې په ورځ په اټلي کې اروپایي اتحادیې لپاره خپل ژمنتیا نوې کړه. برتانوي چارواکي وایي ښایي دوی هیڅکله پوه نه شي چې سوره د مخکې 25 کلن خالد مسعود ولې د برتانیا پارلیمان سره نږدې برید وکړ.
او سوردونکو د مشال مرکه 19 پروگرام درتاورو د دیونه د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی جوړ کړی ده.
د مشال مرکه
ټولو اوریدونکو ته هرکلی. زلان یوسفزی هم نن په مشال مرکه کې موږ سره د افغان ټریډ کمشنر ناستک میرویس یوسفزی صاحب سره به د پاکستان او افغانستان چې کوم دوه اړخیز تجارت ته هغه باندې خبرې ترې کو. میرویس صاحب ډیره مننه مشال ډول وخت ورکول لپاره. کاول را سره خپل لړن غونډه کې تعارف وکړي چې د کمې سیمې سره مو تعلق دی.
مننه زلان صاحب تاسو ته او تاسو قدرمنه اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه میرویس یوسفزی په پیښور کې د افغان وکیل تجار په حیث باندې دنده تر سره کوم او زه د ننګرهار د کامې د ولسوالۍ سره د سیمې سره تعلق لرم.
څومره وخت مو کیږي چې دلته کې کومه دنده تر سره کوي؟ د دې بسو کال کې
د دې دندې زما درې کال وشو چې زه دلته تر سره کوم.
افغان د تجارت وکیل په هيسته تاسو راغله په هغه وخت کې دلته کې د تجارت کوم کچا و د دوړو ملکونو ترمنځ په هغه کې وس په درې کال کې سفر راغلی رسته سو خپل
په هغه وخت کې او د اوسنی حالت کې ډیر زیات فرق راغلی دی. په هغه وخت کې چې زه راغلم تقریبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ 2.5 بلیونه ډالر د تجارتو دوړخیزه تجارتو د دوړو ملکونو ترمنځ. خو متاسفانه چې دغه تجارت اوس 1.15 شو تر اټک شوی
لکه نیم په نیمه تقریبا
نیم نم زیات.
نو سو وجه دی دغه تجارت درا کرمې دوزه کچه دنیا رورو مخ پوڑان دی روان رو د ملکونو ترمن تجارتونو چدی نه ود مومي زمون تجارت څنګه په خطر راغی
دا خو تاسو ته معلومه ده چې منګه پدیا کلبانی سو سو زلی پریس کانفرنسونو مرکړي پدیا کلبانی منګه د پاکستان حکومت ته هغه خپل نظریات موڑان دی کړی دی په رسمي ډول باندې ورته ورلیګلی دی د دې دی په پالیسی کې د تجارت پاک لبانی منګه ډیر غوښتنې کړي چې د پالیسی کې باید د تغییر راولي خپل پالیسی د افغانستان لپاره د تغییر کی متاسفانه چې هغه کوم پالیسی چې د دې دوه پاغې کې د کوم خاص تغییر رانه غي د افغانستان لپاره تاسو ته معلومه ده ګوري کله چې زمونږه یوازې درته د خبر پښتونخوا دغه کومه ده خبرې کوم کله چې زمونږه یو تاجر د دې ځنه په یو لارې کې خپل مال بار کی تر تورخمه پورې چې دی زی په دې لارې کې د مختلفو پاټکونو د خوانه د لوټ کیږي د دنه پیسې په غیر قانوني توګه غسل کیږي د چې تورخمه پورې زی د 15000 کلدار نه وخت تر 2000 کلدار د مصرف کیږي د غیر قانوني دغه سی نور کم مسائل چې دی کم ستونزې چې دی دغه ستونزې موږ همیشه د پاکستان د حکومت سره شریکی کړی دی بعضی مسائلو کې زموږ سره دغه هم شوی دی د مرستم شوی ده هغه ستونزې زموږ حل شوی دي خو اکثره تابع رسیدګي نه ده شوی
نه دغه چې تاسو وایئ تاجران مال بار کې په لاره کې تنګیږي نو صرف د افغانستان تاجران کنه د پاکستان تاجران هم دلته نه مال بار کې وړي دي نه هم پیسې غسل کیږي
ګوره دغه کم مال چې د دې نه وړل کیږي دلته د پاکستان کم تاجر چې دی هغه اماغه منډي کې یا اماغه کم کمپنی چې ده کم ملونه چې دی اماغه مل کې په خپل مال خرڅوي د دې ځنه چې باریږي افغان باری دی وړي نو دا پیسې ټول د افغانان نه دغه کیږي دا اخیستل کیږي دا ډېره دایره ته
دغه سره په تجارت باندې د تجارت په کچه باندې فرق پریوزي ځکه چې اکثر عام پاکستان کې هم د ګاډو نه دا پیسې اخیستل چې دا عام معمول دی نو دې سره ستاسو په خل باندې دغه 2500 روپۍ اخیستل یا 3000 روپۍ اخیستل دې سره د تجارت کچه کمیږي
دا طبیعي خبر ده چې څومره چې یو تاجر چې څومره وزورول شي نو به خو هغه ملک ته د تجارت لپاره زړه نه خکوي کنه نو کله چې زما تاجر راځي د افغانستان نه راځي دلته پاکستان سره تجارت کول غواړي کور اول دې ته په تورخم کې څومره مشکلات دي تورخم ته یو تاجر راشي هغه تر څو پورې پېښور ته راغسیږي نو څو ځای دا ودرول کیږي د دنه پیسې اخیستل کیږي هلته چې کله ځکه تاجر خو دا طبیعي خبر ده چې په قانوني ډول باندې راځي په پاسپورټ باندې راځي نو دلته چې تر څو سپیشل برانچ ته رسیږي نو د پولیسو دخوانه هم دی دغه کیږي دا تنګیږي پیسې ته نه اخیستل کیږي دغه هغه مسایل دي چې موږ بار بار د پاکستان حکومت سره دا په دې باندې دغه کړي دي دا خبرې کړي دي او په دغه لنډو ورځو کې تاسو ته معلومه شوله چې زمونږ لوی سفیر جناب زاخلوال صاحب په دې حق لبانې ډېرې منډې را منډې حوالې ځلې شروع کړي دي
دا کراته وایي د خیبر پښتونخوا په حوالې سره کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم تجارت کیږي په هغه کې د خیبر پښتونخوا ونډه سونه ده
خا د سی او دقیق معلومات ز درته فعلا نشم در کول او نه را سره شته ده خو د تقریبا د دغه ونده په کې ډیره ده د خیبر پښتونخوا د خلکو ونده په کې دا طبي خبر ده چې ډیره ده دلته اکثره تجارت چې ده د دواړو اړخونو د کرخنه اخوا او دیخوا اکثره د پښتنو سره ده تاوان دواړو اړخونو ته ده زه بیا هم دا خبره خپله تکراروم تاسو پکې د پښتنو دغه یاد کو خو زه به درته دومره ویم چې په دې کې 80% تاوان پښتنو ته دی دواړو اړخونو پښتنو ته تاوان دی 80% دغه 40% کېدای شي دغه نور قومونه په دې کې دغه اوسي د شریک وي هغې ته پکې تاوان ورسیږي خو نسبت د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت که به حساب کو نو پاکستان حکومت ته تاوان زیات دی
د ځکه چې زمونږ صادرات سیوا دي
د پاکستان حکومت صادرات سیوا دي افغانستان ته
ځینې تجاران چې موږ سره خبرې کړي دي هغوی وایي چې په دې کې چې کوم نقصان کېږي دې کې 80% نقصان د پاکستان د خوا دی که د حکومت یو کړه تاجرانو وي، ځکه چې صادرات زیات دي او دې غوړې نه مال چې کوم نه تاجرانو روان دي د هغې مال چې کوم نه خرابېږي. دې خبره کې څه حقیقت
شته؟ دې خبره سره زه بالکل موافق یم، دا خبره بالکل دقیقه ده. 80% تاوان دې خوا پاکستان حکومت ته دی، د پاکستان خلکو ته دی، ځکه چې صادرات دې خوا نه ډېر دي. تاسو ته معلومه ده چې په دې وخت کې افغانستان کې داسې کوم میوه نشته دی چې هغه ریشي دغه ته دا پاکستان ته. نو د کینو سیزن هم تقریبا دا د مخ په ختمېدو دی، د مالتون په ختمېدو دی، داسې د سبزي دغه دی دا کاروبار دی. بعضې وخت کې داسې د سبزي به یو سیزن دی، یو سیزن د افغانستان نه دغه راځي، دا سبزي راځي پاکستان ته، یو سیزن د پاکستان نه ځي افغانستان ته.
نو تاسو څه کړي دي د یو میاشت په دې اوږدو کې دا څومره ستونزې چې تاجرانو ته ورپېښې شوې؟ تاوان نو شو، د حکومتونو هم تاوان شو، زیاتره تاوان د اولسو شو. نو تاسو څه حلې ځلې کړي سو پاکستان حکومتي چارواکو سره یا پورې غړې ته د افغانستان حکومتي چارواکو سره؟
دا طبیعي خبر ده، تاوان ما حلې ځلې دلته کړي دي. دلته د خیبر پختونخوا د گورنر سره په دې اکله باندې مونږه خبرې کړې دي. د دې کوم تجارتي شعبې چې د هغې د سره مونږه همیشه په تماس کې یو، همیشه سره اړیکې لرو یو بل سره، داسې بدون د نه چې ټایم واخلو، یو بل ته ورزو او د خپل مشکلات سره دغه کو د شریکو. گورنر سره چې زمونږه کوم ملاقات وشلو تقریبا یو ساته ملاقاتو، پاغې کې د خیبر پختونخوا ایم پی ای وسیم آیات خان، ارباب وسیم آیات خان هم موجود و. گورنر صاحب هم د گیټ په بندېدو باندې خفه و، کوم تجارت چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بند شو په دې باندې هم هغه د خفګان اظهار وکړو.
دې دوران کې کم سے کم دوم خو کېدې شول چې کوم دلته کې دا گاڑی ولاړ پاتې دي، کنټینری دي، د دې خلکو د تاوان د راکمولو لپاره تاسو څه سوچ یا څه حکومتي پاکستان حکومت سره څه خبرې ترې داسې څه
په دې اکله باندې؟ زه بیا هم دا خبره تکراروم چې زمونږ لوی سفیر جناب زاخلوال صاحب هغې دې ډېرې یادې ځلې کړې دي، هغې دې د وزیر د تجارت د پاکستان سره، د لومړي وزیر میاں نواز شریف صاحب سره، دې ټولو سره دا خبرې هغې دې شریکې کړې دي کړې دي. او مونږ په خپل لیول هم دا کار کړی دی، داسې نه دی چې مونږ دغه دا کلی پاتې. خو د جناب زاخلوال صاحب دغه حالې ځلې دا واقعا د سایلو وړ دي.
ستاسو په خیال باندې چې کوم دا تجارت په 2.5 ارب ډالر وو، اوس تاسو وایئ چې 1.15 بلیون ډالر ته راکوز شوی دی، څومره مونږ سره کېدی چې دا تجارت مونږ دینم زیات کو، لکه څه امکانات پکې شته؟
اول نشته، که د چیرته د پاکستان حکومت وغواړي په دې کې ډېر زیات امکانات شته. دی په دې کې چې کومه خبره چې په اول کې زمونږ جلالت ماب رئیس جمهور راغې پاکستان ته، او هغه په هغه وخت کې وکړل چې دغه 2.5 اربه به 15 اربو ته تجارت به مونږ 15 اربو ته رسوو. په هغه وخت کې هم دغې سره چې کومې وعدې وشي، متاسفانه چې هغه عملي نه شولې. که چېرته هغه وعدې عملي شوې وې، نو دا ظاهره خبر ده چې دا دغه به 15 اربو ته رسېدلی دا تجارت. او اوس هم که د پاکستان حکومت وغواړي خپلې پالیسۍ کې د تغییر راولي، نو زه په دې باور باندې یم چې دا تجارت به بیرته که 15 ته ونه رسېږي، نو هغه 2.5 ته به بیرته ورسېږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لاسلیکونه هم شته دي، لکه موږ سره افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنټ چې کوم دی، چې کوم د ځینې خلک وایي چې اوس موده پې تېره ده، ځینې خلک وایي چې نه نره تېره پې موده، په دغه اړه باندې که راته څه ووایه، دغه قسم لاسلیکونه چې دي هغې څه ګټه نه راکړې یا په هغې باندې عمل کېږي؟
دغه کوم اګریمنټونه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوي دي، یو سلسله ګټې شوي کړې دي، زه داسې نه وایم چې ګټې به پکې نه وي، طبیعي خبره ده چې یو سلسله فائدې پکې وي، خو عمل پې ډېر زیات نه دی شوی، خصوصا د پاکستان د حکومت د خوانه تر پروس کال پورې زمونږه کوم تاجرانو مال چې دا د واګه بارډر ته نشو تللی په ډېرو مشکلاتو په دې اکله باندې څو ځلې مونږه سفر وکړلو واګه بارډر ته لاړو دا مشکلات مونږه د نږدې نه په خپلو سترګو دغه کړه ده اوم لیده په دې هکله مونږ خپل هغه ګزارشونه هغه کوم نظریات چې هغه هم د افغانستان حکومت ته او هم د پاکستان حکومت دواړو حکومتونو ته مونږ دغه کړي دي دا وړاندې کړي دي
خو مونږ چې کوم چارواکو سره خبرې کړي دي په اسلام آباد کې نو هغه زیاتره په کې دا ویل دي چې بعضي تړونونه چې زمونږ د افغانستان ترمنځ دي مونږ بیا بیا افغانستان ته دا دعوت ورکړې ده چې تاسو راشي او مونږ سره کښېنئ چې دې تړونونو باندې خبر وکړو دا دوباره چې کوم دنه سره له سره نه وي کو خو وایي چې افغانستان حکومت دې خبرې ته تیار نه دی چې مونږ سره کښېني په دغه تړونونو باندې بیا د بیا کتنې لپاره یا بیا نوي کولو لپاره ناستې ته
دې باندې پروس کلی ګوره مونږ زمونږ د وزارت تجارت معین جناب مزمل شینواری داغې سره نور حیاتان کوم ډیلیګیشن چې راغلی واغې دي سره ناستو دلته د وزارت تجارت د پاکستان سره داغې دي په دې اکله باندې خبرې کړې دي چې پاکستان حکومت د یو تړون په عمل کېدو کې پاتې راشي نو دا طبیعي خبره ده چې د افغانستان حکومت بیا په دغسې تړونونو ته تیار هم نه دی او نیوکې پې لري
دې وخت کې که خیال موکړي مونږ سره په پاکستان او افغانستان کې تجارت او سیاست د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ګډ شوی دی لکه تورخم دروازه بندېدل یا نورې قسمه ستونزې را پیدا کېدل دواړو ملکونو ترمنځ هغه سیاست چې دی نه هغه په تجارت باندې اثر غورځي داسې څه وخت کې داسې ممکن نه شي کېدی چې د دواړو حکومتونه کښېني په خپل منځ کې او سیاست او تجارت د یو بل نه جدا کړي
زمونږ غټه مسله همدغه ده کله چې د دواړو حکومتونو ترمنځ سیاسي کشیدګي پیدا شي سیاسي مشکلات پیدا شي دا غي مستقیمن اثر چې دی هغه په تجارت باندې دی او تجارت او سیاست چې دی دا دواړه سره بیل شوبې دي نو همیشه ما دا خواهش کړی دی د دواړو هیوادونو چې تجارت د سیاست نو قرباني کوي سیاست بیل شعبه ده او تجارت چې دی دا یو خپلواک آزاد شعبه ده نو زه امیدوارم چې آینده کې دغه مشکل زمونږ دغه شي دا حل شي خو زه بیا هم فکر نه کوم بیا هم که د دې افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم سیاسي مشکلات پیدا کیږي دا غي مستقیم اثرات په تجارت باندې دي
او تاسو وایئ په نړیواله کچه باندې قانون څه دی ځکه چې ډېر ملکونو دا شری په نړیواله کچه چې راغي یو بل سره سیاسي وځه خنه ده خو تجارت باندې هیڅ وخت اثر نه لري غورځېدلی نړیوال قانون څه دی د دې لپاره څه شته داسې
نه دی د خوګوره تاسو ته بهتره معلومه ده نړیوال قانون همدغه سیاسي شعبه چې کوم ده دا بېله کړې ده تجارتي شعبه چې ده دا بېله ده نو سیاسي کشیدګي چې کوم اوس ګرچې دا مثال صحیح هم نه دی خو داسې صحیح دی یا نه دی اوس د انډیا او پاکستان ترمنځ چې کوم سیاسي مسایل دي دی دی هغه سیاسي مسایل په خپل ځای خو تجارت د هغې د ترمنځ بالکل ښه روان دی ما هیڅکله نه داسې وانه اورېده چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تجارت چې دی بند شولو یا په هغه باندې کوم اثر پرېوتی دی همیشه د دې د تجارت سره دغه وي دا وی ما سیاسي کشیدګي تاسو ښه پوهېږئ چې روزانه د مسلې وی د پاکستان او انډیا ترمنځ
که یو بل خبره ستاسو د خیبر پښتونخوا نه لږ بهر وزو د افغانستان طرف ته بلل شو چې افغانستان بهشکه چې د پاکستان د تجارانو لپاره یو داسې ورته ووایه چې یو وړیا منډی وه دلته نه مال ته هلته کې د پاکستان مال هر شي چلده کې ته هلته استعمالېدو خو اوس داسې ویل کېږي ځینې تجارانو سره چې د افغان تجارانو سره هم مونږ خبرې کړې دي چې ورو ورو د افغانستان دغه منډی د پاکستان د لاس نه وځي مختلف نور د چابهار بندر شو ازبکستان ته شو ایران ته شو اوس تجاران هغې طرف ته هم ډېره مخه کوي د هلته نه ځان له چې کوم نه مالونه راوړي ځکه چې دلته کې ورته مختلفې ستونزې د پولې د دروازې دې خبره کې څه حقیقت شته
دې خبره کې بالکل حقیقت شته دی کم تاجران چې دی هغه دی زیاتره کوشش کوي چې د نورو لارو نه خپل دغه مال راوړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس هغه پخوانی افغانستان نه دی. افغانستان نورې لارې ځان ته دغه کړي دي، دا پیدا کړي دي، هغه تاسو ته بهتره معلومه ده. پخوا که فکر کړی کله به چې پاکستان یو اعلان به وکړلو چې تورخم بندیږي، نو په افغانستان کې به قیمتونه ډېر زیات دغه شوده اوچت شو. اما خوشبختانه دغه په دغه طول د یو میاشت کې کنه داسې نرخونو کې داسې کوم فرق نه دی راغلی. که فرق راغلی می بعضې سیزونو کې هغه ډېر معمولي فرق دی، هغه داسې د حساب وړ نه دی چې سړی په حساب وکړي.
مونږ دا اورېدلي چې هندوستان چې کوم دنو د پاکستان دغه تجارتي منډی د خرابولو لپاره د هندوستان نه ډېر زیات مال راوړي، بلکې ځینې خبرې خو پکې داسې راځي چې په جهازونو کې، په هوایي جهازونو کې چې کوم دنو اوړم راوړي.
ښه، زه د دې نه په دې اکله باندې کوم دغه نه لرمه، دا معلومات نه لرمه، ځکه که هندوستان د افغانستان سره طبیعي خبر د تجارت د هندوستان او افغانستان دا سره ډېر دی، او همیشه هندوستان د افغانستان سره کومک کړی دی، لاسې ور کړی دی. هلته خپل زمونږ د قشته دی د تجارتي اتشه شته، نو په دې عکله باندې هغې ته معلومات شته، زه کوم معلومات نه لرم.
ستاسو په خیال باندې څه د حل لاره کیدی شي؟ ځکه چې لکه که هند سره تجارت سیوا شي یا ایران سره سیوا شي، ایران به شکه هغه چې کوم د ایران سره مرسته نږدې علاقې دي، هرات هغې علاقو ته ګټه کولی شي، خو که چېرې جلال آباد ته د ایران نه مال راځي نو ډېر مسافت دی، ډېر خرچه پرې راځي، نو دا نږدې سیمې چې کوم دي دې لپاره خو د پاکستان تجارت چې دی هغه ګټور دی. نو څه داسې څه د حل لارې کیدی شي چې د دواړو خو د ولس په ګټه باندې او د پاکستان او د افغانستان د تجارانو ترمنځ د تجارت چې د وده عمومي؟
په دې کې ما مخکې خبرې کړې وي او فکر کوم دغه خبره به مې بیا دغه وي، دا تکراری وي چې څو ځلې مونږ دا خبر کړې ده چې پاکستان د باید په خپل دغه د افغانستان د تجارت دپاره په خپله پالیسي کې تغییر راولي. که چېرته دغه تغییرات راشي، سهولتونه راشي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم روابط چې دي د دې د خوالي دپاره باید کار وشي، نه د دې دپاره چې دا دغه بلې خوا ته دغه شي دا لاړ شي. ګوره تاسو همیشه دلته د انډیا مثال ډېر زیات دغه کیږي، دا ورکول کیږي که نه. زه دا وایم چې که انډیا راځي افغانستان ته یو لاس ورکوي که نه، پاکستان ته په کار ده چې د افغانستان مسلمان او ګاونډي هیواد دی، دا باید دواړه لاسه ورکړي افغانستان ته. صحیح ده، نو د دې دپاره که داسې که عمل پاکستان وکړي او زه وایم چې هغه دوه دیم نه ورکړي، همدغه یو لاس او په اخلاص باندې دی ورکړي افغانستان ته، نو کوم تجارت چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بیا امکانات شته بل د اس هیواد سره بمدا نه وي.
ښه، هغه خو مختلفو وختونو کې حکومتي چارواکو ویلي دي چې افغانستان زمونږ رور او ګاونډي هیواد دی، زمونږ یو کلتور، یو ژبه، یو جامه، یو خوراک سکاک دی. خو تاسو د حکومتي پالیسورو تغییر خبرو کړه، دغه ستاسو په خیال باندې دغه یو خبره چې تاسو وکړه چې پاکستان باید په اخلاص باندې لاس ورکړي، دغه تجارتي پالیسو کې کم تغییر پکار دی؟ لکه ما سی وردین تاسو وختي د تنګولو خبره وکړه.
ګوره دا دغه اول زب دغه تاسو دغه تورخم وګورئ، غټ مثال زه درته دا تورخم وایم. ډیره غلطه پالیسی و چې د افغانستان د تاجرانو په مخ باندې دا دروازه دغه شوله، دواړه دروازې وتړل شوې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تقریبا 2500 نه تر 2600 دغه سي شاوخوا پوله ده. د دې کنټرولول یوازې په دې دوو دروازو باندې نه کیږي. دې د کنټرول غواړي او وایي چې زه کنټرول راولم، نو که څوک د دهشتګردۍ دپاره راځي هغه خو په قانوني ډول باندې نه راځي پاکستان ته، هغه په دې نورو لارو باندې دغه کیږي. دا نور لارو د دې پولي امنیت دی ونیسي، هغه دی دغه کې خود دې کار حق دی د سرنه او د نړیوالو تړونونو پرانا کې د دغه سې کار د مطلقاً غیر قانوني دی. نو دغه سې پالیسی غوره کول چې د افغانستان لپاره د ګیټ د تجارت لپاره دا ګیټ بند کړلو دی، آیا دا ښه کار دی؟ دا غلطه پالیسی ده.
اوس د چین منځګړیتوب شروع کړی دی. چین وایي چې چین نه دی خوشحاله د پاکستان او د افغانستان چې کوم اړیکې دی هغه دې ترینګلي، هغوی غواړي چې دا اړیکې ښې شي او تجارت چې کوم نن هغه وده مومي. سو امید لري چې د چین د منځګړیتوب سره به لږ حالات په خلور روان شي.
دا که الزلې که د چین هیواد کوي که د انګلستان هیواد یې کوي، مونږ دې ته په نیک نظر باندې ګورو. دغسې الزلې چې وی نو طبیعي خبر ده، دا په تجارت او په دې اړیکو باندې ډېر زیات دغه کوي، دا تاثیر لري. د ټولو نه ښه خبر او د ټولو نه زما په نظر باندې دغه خبر دا ده چې د دواړو اړخونو کم دو دستور چې دی هغه جرګه ده، داسې یو لویه جرګه راوغوښتل شي، د دواړو اړخونو سپینګیری مشران دا سره کینی او دې دې سره یو فیصله وکړي. د هغه فیصلې په رڼا کې نو زه فکر کوم چې دا به ډېر ښه راشي د دواړو ملکونو لپاره.
میرویس سبزي صاحب، تاسو ورته په څه نظر ګورئ چې کچري حالات بالکل برابر وي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، که سیاسي حالات ارنګ وي خو تجارتي معاملات بالکل برابر شي، دواړه غاړه ملکونه ولا خاص اسانتیاوې هم ورکي، څه مشکل ورته هم نه، نو د پولې دیخوا او اخوا چې کوم پولیس پروت دی د دې په ژوند بدلېدو کې څه کردار ادا کولی شي دغه ښه تجارت ښه اړیکې؟
ګوره، که چیرته د دواړو ملکونو ترمنځ دغه تجارت وده وکړي، تجارت زیات شي، دغه د پولې هغه اړخ ته دې اړخ ته چې کوم پښتانه دي، هر قوم چې دی کنه، مطلب یو چون پښتانه زیات دي دواړو اړخونو ته، کوم پښتانه چې دي کوم قومونه چې دي د دوی د ترمنځ به رابطه به هم ښه کیږي، د دوی د ترمنځ راسر درشه به هم زیاتیږي او دا به یو ښه پیغام وي د ټول مالی وضعیت. خو دا طبیعي خبر ده چې د دواړو به هغه اړخ ته چې څوک پراته دي او دې اړخ ته چې څوک پراته دي، مالی وضعیت به د دواړو ښه کیږي د تجارت د زیاتې دو سره.
ډیره مننه میرویس سبزی صاحب د خپل قیمتي وخت نه مشال ډول د وخت ورکول.
تاسو نه مننه، کور ودان په عزت وسه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
ماشوم بیا وی ماشوم تا